السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي خبرونه په لانډو خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR ویلي چې په 14 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. UNHCR په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لری پرتو سیمو کې د عاجل سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تیرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له زرو ډیر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 11 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي څو په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د کومې ستونزې پرته ښه مخ ته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د لمنځوړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولی شاه مومن ازادۍ رادیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبه پورې دوام ولري او عامه روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 15 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوې ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي له خپلو نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول دوکتو موخه څه ده؟
لوی یره دی په دې د چې مبادا د زمکی او زلبیا د افراطی او تروریستي ډلو له طرفه د بین‌المللي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا کې نن سهار وختي هم شدیده زلزله شوې. د زیانونو راپور لا تر اوسه نشته.
سهار 4 بجې زلزله شوې په پکتیکا کې. یو شدیده زلزله شوې بدغږ په درلوده.
د طالبانو د عامه روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوي غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراکو د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. دویم نیمایي درسي ساعت ته ځانګړې شوې د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې 8:04 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په اړه یوې بیړنۍ غونډه جوړه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمېر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلي ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا په کلکه غوښتي و چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي، ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو موثقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو، له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې. دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې موثق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وایي ما نه پوسته ولا، او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پېښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو وویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړي دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
ومو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریز وساتي. رینا امیری دا څرګندونې په دوحه کې د سفر پر مهال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم د افغانستان د ښځو بشري حقونو ته اندېښمنې دي. د ښځو فعال او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکی کډوخیل مې په وړاندې خبرونه کې وپوښتله چې نړیوال والی په پرله پسې توګه له طالبانو د بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو د حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي.
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخل تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبانو یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یېره په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دی کوشش کوي چې یو لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کروخیل، جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابللې ده. فکر کوي دې غونډې ته په اوسنیو شرایطو کې څومره اړتیا وه او له دې غونډې نه توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه وویل شي؟
معلوم لري هغه ټولې مناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي، هغه خودسریانې چې کېږي، هغه خودسرانه شکنجې چې کېږي یا وژنې یا تورونه چې کېږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې ولست ایجاد شوی که هغه د ګیرې پرېښودلو په خاطر باندې وي، یا مثلا د کار منع کول یا کار څخه برطرف کول، د نجونو مکتبونه مثلا وم نه تر دولسم پورې بندول، همدارنګه د ښځو په تګ را تګ باندې محدودیت، د کار نه محرومېدل، دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده، ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه د ښځینه او سازمانونو له طرفه د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي، دوی هم مجبور دي چې یو دریز باید غوره کړي.
میرمن کډو خیل، تاسو اتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالان سره او دغه وضعیت ساری؟ طالبان د ویلوی غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکی د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې. شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي. د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروسته لمرنۍ لوی غونډه ده. له دې غونډې څه توقع کیږي؟ د نیو علما به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي؟ دوی ته به جواب ورکړي؟
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټول ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي دغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا په سلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. دا هغه مثبت اخته او د تشویش اول خبر هم دا ده چې کېدای شي بار خلاص طالبان کولای شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا متخو علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، دا د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سختریزي سره واني او موږ دا زمونږ حق ده او موږ په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شو چې دوی کومه لار غوره کوي.
د خځو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړي شینکی کړو خیل و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د پکتیکا په گیان ولسوالۍ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې شدید او سخت ټکانونه حس شوې دي. تر اوسه د دغه زلزلې له کبله د اوښتو زیانونو کوم راپور نشته، خو هلته د ولسی جرګې یو پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې د مرستو لپاره ورغلی پر خپله فیسبوک پاڼه یې ویلي چې دغه زلزله کې چې نن سهار شوې یو شمیر کورونه نړېدلي دي. لږ وړاندې مې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت نه وروستي جزئیات وپوښتل.
سهار 4 بجې پکتیکا کې یو شدید زلزله شوه. البته یو ډېر بدغږ درلود، شوم سهار غرنۍ ده، روسو پورې صحیح تمتونو ته زخمیان لا نه دي رارسېدلي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم ساحې ته زخمیان یا شهیدان نه دي رارسېدلي او مقام چېچنو کې مکمله ساحه کې ټلیفوني ارتباطات نه قایمېږي. هو که په رستو کې څه مسایل وو زه به له تاسو سره شریک کړم. البته زه پرون چې پکې سیمې ته تللی وم د ګیانې ولسوالۍ ته او دو دانې ټپیان محفل ولیدل چې موږ روغتیایي مراکزو ته راغلي وو.
بله، یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل. دا ټکانونه داسې پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزله غوندې داسې؟ ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي. اما دا 4 او 5 ورځ ده چې تقریبا اونۍ پوره کېږي چې داسې زلزلې کېږي په دې سیمه کې.
په دې نن سهار د راپور مې څه ترلاسه کړی و چې موږ اوچا تاک درلود او ډېر وحنا باجو او تکان شدید و. تېره ورځ زه تللی وم پرون، هغه د کرښې د زلزلات سره و دو ټکان
بلې لاندې پښتنه اسمت صاحب دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې دا یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنه د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې؟
نه، خرنه کې نه ده هیڅ شوې. په همدې بدو ته هوتې شوې ده. خو زه یوازې مې دا ده چې اوس ضرورت دا ده چې د سروې تخنیکي ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر ده.
د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هلته د نن سهار زلزلې په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې او د غوښتنه وکړه چې باید یو تخنیکی ټیم چې د زمک پوهنې پوهان وي او متخصصین وي سیمې ته ورشي څېړنه وکړي چې په سیمه کې څه روان دي. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر البته د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. ماشومان تر زلزلې وروسته د کولرا یا نسناستې ناروغۍ د خپرېدو له خطر سره هم مخامخ دي. نوري اسنوري تفصیل اوروي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونې زلزله کې د په سلګونو لویانو تر څنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړه کېدو او د 250 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې دغې زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه یې له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راښویولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبل د پکتیکا په سخته ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسیدلی چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بیرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هره خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه وو چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. څوکم کابل ته وړي چې پخور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
د دغې زلزلې د تلفاتو دقیقه او وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1,150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری یې ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. دغې زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیاني او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3,000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلار شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بله سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګه د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلې او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نسناستې د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورځو ایران ته. داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپل غوښتنو لپاره له اعتراضونو لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمیر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو. له تیرو څو اونیو راهیسې متقاعدان په ایران کې مظاهرې کوي او له حکومت نه د خپلو امتیازاتو د ډیرېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه 4 ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې وکال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په 6 اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10% زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې لږ تر لږه حقوق 38% زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10% زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وایي په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45% دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصادي لکلونو رئیس دی لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلی د کورونا وبا هم ډېر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډېر پورته لاړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې مهمه اوریدونکو درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه هم لرو. خو په سر کې راځو دې ته چې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونو ته رسیدلی دی. ایران داسې مهال دا خبره کوي چې په وروستیو کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو مهاجرت زیات شوی دی. هاخوا یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د وزګاری او خراب اقتصادي وضعیت له امله نور هیوادونو ته کډه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال سید مجید میر احمدی وایي د دوی د شمیرو له مخې په ایران کې د افغان کډوالو کره شمیر له 4.3 میلیون تر 4.5 میلیون تنو ته رسیدلی دی. د ایران تسنیم خبری اژانس د ښاغلي میر احمدی له قوله لیکلي په دې کډوالو کې یوازې 2.3 میلیون تن افغانان په ایران کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد لري. خغلی احمدی ویلی دا شمیرې وړاندې تخمینی وي خو اوس د سرشمیرنې وروسته کره شوې دي. وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه ویل کېدل چې نږدې 3 میلیون افغانان هلته ځای پر ځای دي. ایران داسې مهال دا شمیرې خبروي چې په وروستیو کې د دې هیواد په ګډون د افغانستان ګاونډیو ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ چټکه شوې ده. که څه هم په ایران او پاکستان کې تل د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه راپورونه خپرېږي خو له دې سره سره بیا هم دواړو هیوادونو ته د افغانانو د ورتګ لړۍ د کمیدو پر ځای زیاتېږي. ترخوای ایران او پاکستان سره په رسمي او غیر رسمي پولو د افغانانو د زورولو لړۍ هم نه ده درېدلې. همدا اوس له تیرې چهارشنبې راهیسې ایران په نیمروز کې له افغانستان سره خپله پوله تړلې. د دې کار له امله ګڼو سوداګرو او افغانانو ته ستونزې راولاړې شوې دي خو له دې ټولو سره سره بیا هم یو شمېر افغانانو ایران ته د تلو کړې تړلې. قدوس چې نیمه کورنۍ لاله وړاندې ایران ته تللې وای په افغانستان کې د بیروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوی چې نور هیوادونو ته مهاجر شي.
بس دغه بیکاري نه بیروزګاري نه ټول فامیل د مونږ تلې د ایران ته. بس مونږ هم انشاءالله څو دلته کمرانات شې نشته نو تشې ته پاتې شو. دلته نه کاش ته نه روزګار ته هر ورځ قیمت کېږي. مجبور شي مونږ یا قاچاقي یا ویزه خونه راکوي. بس قاچاقي مجبور شي لاړ شي مونږ ایران ته بالاخره ډوډۍ موډۍ ځان ته پیدا کړو.
نږدې میاشت وړاندې په ایران کې د افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو بد چلند رسنیو سر ټکی و خو افغانان وایي هر څه ګوري خو بیا هم مجبور دي چې وطن پرېږدي. هاخوا بیا طالبان له هغو هیوادونو چې افغانان پکې کډوال دي له دوی سره د ښه چلند غوښتنه کوي. د طالبان ویاند هلا مجاهد
نور هیوادونو کې د مهاجرونو ستونزې موږ در کوو او دوی هیوادو سره موږ شریک کړي هم دي. بارنو چارو وزارت لارې همیشه په ناستو تماسونو کې د مهاجرونو ستونزې هوا اول اوسې موږ د هیوادونو سره یادې کړي.
ایران او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د افغان کډوالو شمیر پکې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله ډېر دی خو په همدې دوو هیوادونو کې له افغانانو سره د بد چلند راپورونه هم زیات خبرېږي. تازه ترکی هم د افغان کډوالو نیول او افغانستان ته راستنول پیل کړي او روانه میاشتې نږدې 2000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړی دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر د پکتیکا او خوست ولایتونو د زلزله ځپلو لپاره له نړیوالې ټولنې، خیریه بنسټونو او له عامو افغانانو د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. قلندر عباد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې اوس هم د زلزلې د پیښېدو امکان شته او خلک هلته د سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. تازه راپور دا دی چې نن سهار هم هلته زلزله شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلیو سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د دغو خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي دوی ته د فراکو د چفاک کاملا انتظامات وشي دا شیان خو فعلا په امرجنسی ډول باندې تقریبا ټول الته ورته تیار او عیار دي اما اندېښنه د را روان وخت لپاره د اندېښنه د رسو میاشتې لپاره د اندېښنه دی ژمی دی پاره د چبوجیمی کې باید د خلکو سرنويش څنګه
خغله عبادت د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشری او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومان وضعیت ته پام وکړي. نو موري زیاته کړه په کوم سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هر ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبری د افغاني سره میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره یې خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو ازادي راډیو پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه اورو.
سلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. نورجانه د غلطنه دی او کار زمينه شته دی. دلته په چوکې ریړه چلو نم شاروالي پرې دی، نم ترافیک پرې دی، مشکلاتونو سره مخه ده. نړپور چارواکو نم دغه وختونه چې موږ سره همکاري وکړي، موږ سره یو لار له جوړه کړي او کاروبار دا خو بیخي نه کیږي. دا لاسم میاشت روانه نه، زموږ د کار یو بندوبست شونه دی او روزګار. صبح غټه مهرباني کړه، زموږ غږ مو نړپور چارواکو لا ورور رسول.
سلامونه او احترامات میمنه. عبدالحق احساسم د لوګر ولایت د ازي ورسالۍ څخه. په دې وروستیو ورختونو کې د ازي ورسالۍ اوسیدونکو ته ګڼ شمېر ځاني او مالی تلفات رسیدلي چې له امله یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګه کوچیانو ته په مجموع کې ګڼ شمېر تلفات رسیدلي دي چې 1100 میږې او وزې مړې شوي دي او د شاتو مچۍ 1106 صندوقه له منځه تللې دي. همدارنګه د کروندګرو ګڼ شمېر کرنیز ځمکې تخریب او همدارنګه فصلونه هم له منځه تللې دي او ګلۍ وهلې دي. تر اوسه پورې لړمانو خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبرې کوم. سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي، زما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شمول غونډه وسی. دی کې باید د هر نهاد او بی طرف اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي. نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کم پیروان چې دی هغوی ته باید بلنه ورکړی شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کم ډلې چې دي، همدارنګه د بنجپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهبو پیروان موږ لرو، باید هغو ټولو ته بلنه ورکولی شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.
اوریدونکو د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو چې د بیولوژي مضمون پکې تدریسېږي. خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 3,22,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR هم ویلي چې په 1,400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولي دي. تازه راپورونه دا دي چې نن سهار 4:15 هم په پکتیکا کې په ګیان ولسوالۍ کې د زلزلې شدید ټکانونه احساس شوي. خو د عام روغتیا رئیس وایي چې تر اوسه د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان بانک نن سه شنبه $110 میلیون د داوطلبۍ له پلارې پلوري تر څو په دغه اقدام سره د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره کار وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبې له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخته ولاړ. او د اوکراین په مرکزي ښار کرمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼې ګوډې مرکز کې د روسیې د یو توغندیز برید له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوی دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور لنې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټورې دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک شي کېدلی شي انسان د دغه مشکلاتو سره هم مخ شي. خو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دوی هم د بکټریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه به پیژندل شوي خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دکه کې شل دانو ته رسیږي، یعنی که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یوه دکه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کېږي مستقیم ویش کوي چې شلو دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراض او علایم رامنځته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزه دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزر چند واری کشنه دی، د یه بلابیل نرویان ده غره کم رما بینسته که لکه تخی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. د یه حجروی جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرم بهیسته کوي، اراضه ولایم را بهیسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکه تبه ده، ټوخی دی، یعنی پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض را بهیسته کوي. او بل فنجي، دا ژوندی موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبنسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي، که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبنسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبنسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا ده. پروتستا په شمیر کې یو الجلی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دی ناروغي را مبنسته کوي، او دا غسی اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي کمونی ویلي خو د انافیل ښځینه غوماش په واسطه باندې رامبنسته کېږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبنسته کوي، هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبنسته کوي او یا هم خوله رامبنسته کوي، وینه پکښې کمیږي. او دوا یا تداوي لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی ده یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي که چیرې دا رقم وویل سي، د انافیل د غوماشې ایرادیکیشن دی، د هغو د منځه وړل دي، د کریم استعمالول دي، د خوب د جالیانو استعمالول دي او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغیو ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یوه انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسي تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپله د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبنسته کېږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبنسته شي. او یا هم سګرټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیان دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویلی چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبنسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیوواسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسي ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکره ده. د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایرټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نسي کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې ویروسونه دي، بکتریاوې دي، پروتستا وی دی، فنجان دی. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، آیا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاڅکو د لارې دی، د هوایي کڅوړو د لارې دی، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکهون کې بووارو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي. خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښته په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نالقه شوې هغې ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دي. په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دا ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي. یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دی. بل انوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمنیا چې ده وایي دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمنیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندي موجوداتو حجره د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحریات هم احاطه کړي دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څنګه چې پاکستان کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطح برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بې کاره اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي، خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بې کاره اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب شي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي، حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجره د مخکینی حجره ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجره خواص لري. یعنی کومې نوې حجره چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوي لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبه کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن له ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. بیا دوه ډوله حجروي ویش تون لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنه. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوی مواد مو هم پیژندلی دی په مخکلي درسونه کې چې هستوی مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې وېشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وېشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو وېشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وېشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي، دا ډول ویش په همهغه په دغه شیانو کې ډېر زیات لیدل کیږي. د میتوسس عملیه کې د میتوسس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یوه حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسس دی، بل یې میوسس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسس ویش چې دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولد په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا غوښته ورسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هره 2 ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا له فیریته ننوځي. په هره 2 ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره ته ننوځي. هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځیږي هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سی یا داس ویلی سو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د درو یا هم څلورو ورځو په موده کې تیریږي، خو کله چې هګۍ ونسي کولی چې د څلور ورځو څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبیږي، هغه خپل د القا کېدو ځواک تر لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض پکښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید دسکاته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
جگر زم لیوانه بغرمو لیوانه اینک رو ماشتا بیا پانا سر دشتی جگر زم لیوانه